زما د نور همکارانو سلامونه ومنې. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بج شوې. په روان یو سات کې به د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورتونه ولرو. شون په شیبو کې او بشري او اساسي حقوقونو پروګرامونه هم لرو. پیل خبرونه کوو حمید عثمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان د دریو ولایتونو والیانو د کورنوی چارو وزیر ته وړاندیز کړی چې په دغه ولایتونو کې د پولیسو شمیر زیات کړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار چارواکو ته د دغه ولایت د ناامنه ولسوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونه کړې ده. او په بهرنۍ خبرونو کې به واوري چې امریکایي پوځیان وایي چې د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ تلفظ واکونو په یو لوبغالي کې د داعش د عملیاتو پر یو مرکز هوایي برید کړی دی. پورا خبرونه واوري. د غزنی، زابل او جوزجان ولایتونو والیانو د کورنوی چارو وزیر ته وړاندیز کړی چې د پولیسو شمیر په دغه ولایتونو کې زیات کړي. د دغه درې ولایتونو والیانو تیر ورځ په کابل کې د کورنوی چارو وزیر نورالحق قلومی سره جلا جلا وکتل او د کتنې پر مهال ویل چې د دوی په ولایتونو کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی دی، خو د شته امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره په کار دي چې پولیس زیات شي. د کورنۍ چارو وزیر د دې غوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د لومړیتوبونو له مخې به د ولس په همکارۍ په ټولو ولایتونو کې د امنیت لپاره یو لړ هڅې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د ننګرهار چارواکو ته د دغه ولایت د ناامنه ولسوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونې کړې دي. د ننګرهار د خوږیانیو یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو تیره ورځ په ارک کې د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره د خپلې سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې. تر دې مخکې د هسکې مینې په چیراګام او چپرهار ولسوالیو یو شمیر استوګنو له مرکزي حکومت غوښتي و چې د دوی په سیمو کې د داعش او طالبانو د خپلمنځي جګړو مخه ونیسي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ویل چې د ننګرهار د خوږیانو او نورو ناامنه سیمو له ستونزو خبر دی او د واري لپاره لارښوونې کړې دي. ویل کېږي چې د طالبانو او داعش د جګړو له امله په ننګرهار کې په زرګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي او ملکي خلکو ته د سر او مال زیانونه اوښتي دي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټکنالوژۍ په برخو کې بل افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ علیوف تیره ورځ په باکو کې ویل هیواد د باکو تبلیسی د اورګاډي پټلۍ جوړوي او په سمندر کې په دیوینه ویل باندې کار کوي څو د افغانستان لپاره داسې زمينه برابر شي چې له دې لارې نړیوال بازار ته لاره پیدا کړي. اشرف شیخ علیوف زیاته کړه چې آذربایجان به د افغانستان د وسلوالو ځواکونو له مرستندوی صندوق سره مرسته وکړي او یو شمیر بورسونه به افغان محصلانو ته ورکړي. اشرف علیوف ویل چې دا یو شمیر نور ژمنې آذربایجان تیرونې په کابل کې د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې هم وکړي. پام وکړئ سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. امریکایي پوځیان وایي د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته څیرمه د امریکا په مشرۍ تلفظ واکونو په یو لوبغالي کې د داعش د عملیاتو پر یو مرکز هوایي برید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. ګډو ځواکونو په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره کړه وویل چې د وسلو یوه زیرمه یې ویشتلې ده او له دې وسلتون څخه داعش د فرات سیند په دره او د انبار په ولایت کې د خپلو وسلوالو اکمالات کول. عراقي ځواکونه شیعه ملیشیا او سنی قبایل چې د تلفظ واکونو هوایي ملاتړ ورسره دی د رمادي او فلوجه شاوخوا دای سره په جګړه دی. د روسي د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لاوروف د سوری د شخړې په اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جانکیری سره خبرې وکړې. دا خبرې د واشنگتن د اندېخنې په اړه وی چې په جګړې ځپلې سوری کې د روسي پوځي حالو زالو تلري. د روسي د بهرنۍ چارو وزارت ویل چې دواړه وزیران تیر ورځ په ټلیفون د سوری د شخړو په اړه وغږېدل او همدارزي د روسي امریکا پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د روسي د بهرنۍ چارو وزارت زیاته کړه چې لاوروف یو ځل بیا د هغو ترورستانو پر ضد پر ګډو هڅو ټینګار وکړ چې په سوری کې د پام وړ ځایونه لاندې کړي او د نړۍ امنیت ته په ګواښ بدل شوی دی. د سه شنبه پورا ز امریکایي چارواکو ویلي و چې د روسي درې پوځي ترانسپورتي الوتکه په سوری کې په ورسته ورځو کې کېناستلې دي. د عراق صدر اعظم حیدر بادی ویل د وزارتونو یو سلو درویش مرستیالان او عمومي مدیران له کارونو ګوښه کړی دي څو اصلاحات راشي او د اداري فساد مخه ونیول شي. حیدر بادی په یو بیان کې چې د چهارشنبه پورا زخپور کړ دا څرګندنه نه کړه چې کوم وزارتونه او ادارې له دې برطرفیو سره ډېرې اغېزمنې شوي دي. وروسته تر دې چې په زرګونو کسانو تیره میاشت د عراق په بېلابېلو ښارونو کې د اداري فساد پر ضد مظاهرې وکړې، عبادي د یو شمېر اصلاحاتو د رامنځته کېدو ژمنه وکړه. عبادي د ولسمشر د دریو مرستیالانو او د صدراعظم د دریو مرستیالانو څوکۍ هم له منځه وړې دي. همداراز یې د سیاستوالو د امنیت ساتنې پیسې قطع کړي او د کابینې درېیمه برخه وزیران له کارونو ګوښه کړي دي. او وروسته خبر دا چې د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغه ټول سفرونه لغوه کړل چې له جرمني دغه هیواد ته ځي او پکې پناه غوښتونکي له ډنمارکه سویډن ته ځانونه رسوي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې د ډنمارک پولیسو تر دې مخکې پرون د ریل یو شمېر سفرونه هغه وخت وځنډول چې په لسګونو کډوالو چې اکثریت یې د سوریې وه له سرحدي مامورانو سره د نومونو د لیکلو په وخت همکاري نه کوله. په سلګونو کډوال بیا پر لویه لاره د سویډن لور ته روان شول چې د ډنمارک په پرتله پناه غوښتونکو ته ښه شرایط لري. پناه غوښتونکي دا ویره لري که چیرته د دوی نومونه په ډنمارک کې ولیکل شي بیا به نشي کولی چې په سویډن کې پناه واخلي. په اروپا کې تر ټولو ډېر کسان په جرمني او سویډن کې پناه اخلي. د ډنمارک پارلمان تېره اونۍ پریکړه وکړه چې له نویو کډوالو سره دې د سوسیال په نوم مرستې نه کیږي. روان کال په لکونو کډوال اروپا ته راغلي دي چې د دوی د استوګنې پر سر د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنجال پیدا شوی دی. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. وړاندې په دې خپرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ څخه یې غوښتي چې د وسلو لپاره خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. په دې اړه په رپورټ سربیره په همدې موضوع د افغانستان د امنیتي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه لرو. افغان پولی ته څیرمه د خیبر جنسي په قبایلي سیمه کې مو د حکومت پلوه امن کمیټې د نهو رضاکارانو له وژل کېدو هم خبرو. دا بام واوري چې په فرا ولایت کې پرون په سلګونو کسانو د برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د ذکر په پلوي لاریون وکړ. یو هنګري خبريال وړ مورز رسول الله خلک دند لري شو چې د خپل کار پر مهال د ناقانون کډوالو سره د ناسم چلند ویډیو خپر شو. همدارنګه د پناهغښتونکو په چارو کې د اروپایي اتحادیې عالي کمشنر نن د پناهغښتونکو اوبخې پرون د پناهغښتونکو د روان بحران د مخنیوي لپاره د دې اتحادیې بلنې پلان وړاندې کړ. دا او نور رپورټونه په خبرونه کې اوریدلی شئ. اساسي او بشري حقونه او همدارنګه زموږ اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې هم لیدل مباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ څخه یې غوښتي چې د وسلو لپاره خپل پوځیان له دې هېواده ونه باسي. مک ترنبری چې په روسیې کې کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غني او د ناټو له چارواکو سره یې کتلي و، دی اوس واشنګټن ته ستون شوی او له امریکایي رسنیو سره غږېدلی دی. د څرګندونو تفصیل احمد شیبر اورو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر ماک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې افغانستان د پوځیانو له استلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټن ځای بدل شي. ماک ترن بیری چې تازه له افغانستانه واشنگتن ته ستون شوی دی وایي، زه د پوځیانو د استلو حق پریکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. لا پلان سره سم ټاکل شوی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې لسره پوجن دراتونکو میلادي کال تر پای ووزی او هلته یوازې دومره عسكر پریشلی چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي چې چیرته امریکا داسې پریکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو د القاعده پاتې شونو داعش او نورو ترورستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شاید د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. ماک ترن بیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي د تاریخي پسمنظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترورستانو په نظر دلچسپ ځای دی او لکه څرنګه چې په واشنگتن کې اکثر خلک فکر کوي تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مارک ترین بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا پکار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. مارک ترین بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویې ویل که له افغانستانه امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي، د عراق تجربه به تکرار شي. له عراق په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وایستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیبه بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړې او سختې جګړې پکې روانې دي.
دوستانو، دا د ازادۍ راډیو دا د کانګرس د پوځي خدمتونو د کمیټې د مشر څرګندونو په اړه مو اوریدل چې وایي د په دې باور دی چې امریکایي پوځیان باید له ټاکلي جدول سره سم راتلونکي کال افغانستان نه ونوځي او کوزي دغه هیواد به یو ځل بیا د تورستانو په پټن ځای بدل شي. دا وړاندیز د افغانستان لپاره له پوځي اړخه څومره مهم دی؟ په دې اړه احمد شیبر له جنرال عتیق الله مرخیل سره مرکه کړې او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې چې په کار ده چې امریکا له افغانستان نه د خپلو پاتې پوځیانو د ایستلو مهال ویش د وسلو لپاره بدل کړي. جنرال عمر خیل په ځواب کې وویل
تر اوسه پورې د افغان پوځ د دې جوګه نه ده چې په تنهایي صورت باندې د ټول تروریزم سره د جګړه وکړه او د افغانستان امنیت وساتلی شي. تجربې وښوده چې څومره چې خارجي قوتونه له افغانستان ووته او افغان پوځ هغسې په وسلو سنبال نه و، جګړه افغانستان ته وخوځېده. په ټول افغانستان کې حتی زیاتره شمال ته چې امن و هلته هم لاړه. نو که چیرته امریکایي قوتونه وځي باید د افغان قوتونه دومره سمبال وي، هوایي قوتونه ټانګ لله توکشي نه له مدافع هوایي نه د نورو مسلکونه چې هغه وکولی شي د ځانه دفاع وکولی شي.
جنرال صاحب، تاسو وایئ چې افغان ځواکونه باید وروزل شي او په هوایي قواو سمبال شي. له ټاکلي جدول سره سم ټاکل شوی دی چې د راتلونکي میلادي کال تر پای امریکایي قواوې له افغانستانه ووځي. آیا په دومره لنډې موده کې دا ممکنه ده چې افغان ځواکونه دومره سم وروزل شي چې د مشکوکو تورستانو مخه ونیسي؟
دا امکان نه لري. موږ په دیارلس کال کې ونه شو کولای دا روزنه وکړو، بیا په یو کال کې څنګه کولای شو؟ زما مطلب اساسي دا و چې دوی باید له افغانستان خپل ځواکونه تر هغه پورې ونه باسي ترهغه سپوره چې افغانستان پاوز دومره پیاوړی شوی نه چې له ځانه دفاع وکړه په افغانستان کې کینکه. او بالکل موږ د افرادو له نقطې زره موږ سرجو مکمل لږه، ولې ترهغه پورې د افغانستان پاوز نه وسله وال شوې ده؟ دا نه چې دفاع دې د بایم دلته پاتې او خوښ مې هم نه ولاکې، مګر دا چې موږ مجبوریت یې اوس دې لرو چې موږ باید سنبال شو، موږ باید قوت پیدا کړو. کوم قوت پیدا نه کوږي خبره ده چې موږ امنیت هم نشي کولای، دا جګړه به دوامدار وي او بلخه دې جګړه دوام به هغه تاسو معلومه چې نتیجې به شي.
د غوسی په افغانستان کې تقریبا لاسر امریکایي پوځیان شته، دا خو سم په جنگونو کې مستقیم برخه نه اخلي، نو که چرته دغه پوځیان راتلونکي کال په افغانستان کې او له هغه وروسته هم پاتې شي، نو په دغه کم شمیر پوځیان به بیا هم د افغانستان په امنیت کې موثر نه وي که څنګه؟
خبره په دوه شو کې یو مورال ده چې باید مورال دې مونږ داسې مورال وي چې یو څوک به مونږ سره شته چې د ضرورت وخت کې مونږ دغه نه کار اخیستی شو. او دویم د دوی هوایي ځواک ده، مونږ نه لرو. تاسو ولیدل چې په کونړ کې په نورو منطقو کې هم کله چې د مونږ اردو ونه شو کولای روسان له ځایه وباسي، مونږ اړ شو چې د امریکا د ځواکونو نه کومک غواړو. په بعضې وخت کې البته کړی هم نه ده، خو له بعضې کې بیا معاصر کړی هم ده لکه په هلمند کې نورو ځای کې. د دې په خاطر باندې زه وایم چې دلته باید یو ځواک وجود ولري چې هغه حمایوي ځواک وي او د خلک په دې باندې باور شي چې زموږ تنګ یو څوک شته، دی هم د اکمالاتو په لحاظ هم د مورال په لحاظ موږ کولی شو د هغو نه یو څه په لاس راوړو او خپله دفاع وکولی شو.
جنرال عتیق الله مرخیل و چې د افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د محل د سرتیرو د محلویش د احتمالي بدلون په اړه خپل نظر څرګنداوه. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
افغان پولی ته سیرما د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټي د نهو رضاکارانو مړی موندلی چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په تیرا کې تښتولی وو. د ځایي سرچینو په وینا وسلوالو د تیرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټي څوارلس کسان تښتولي وو چې پنځه یې د دوشنبې په ورځ او نه نورې د چهارشنبې په ورځ وژل شوي. په دې اړه نور تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
افغان پولی ته سیرما د خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د تختول شو غړو شپږ نور مړی موندلي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د ایجنسی په لرې پرتې سیمې تیرا کې تختولي وو. د دغه ایجنسی ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې یا توحید اسلام څوارلس غړي تختولي ول چې پکې د پنځه مړي د دوشنبې په ورځ او د پاتې نهه کسانو مړي د چهارشنبې په ورځ د ایجنسی په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د باخبرو ځایي سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلوه امن کمیټې وژل شوي ټول غړي د لنډي کوتل د بازار څخه خېل اوسېدونکي دي. د خیبر ایجنسی یو ځایي خبریال سلیم الرحمن چې پېښې نږدې سره له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
دا د تیرانه اروانو خپل علاقې له بازار څخه خېل ولا او دا د سندپل په علاقې کې څنګه باندې په دوران کې هغه نیولي شپاره کسان کنا اړه څو کسانو کې دوه بلک کم عمر وایي نو غوې پریخي د 14 گرفتار کړي دي. دې کې په دې کې را پنځ کسان په مغه شپابان دی وجل او دا نه کټانی بیگا و دی بیا د کمرخینو علاقې له سوخ غړې او دی پاغي کې دا غورځولی و.
په ان حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو د حکومت پلوه امن کمیټې غړي په ډزو وژلې دي. خیبر ایجنسی افغان پولیس د سیرما پرته قبایلی سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو تر څنګ پکې ځایي خلکو دغه وسلوالو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خیبر ایجنسی ځای امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي خو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خیبر ایجنسی کې د ځایي حکومت پلوه امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډیروالی راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تیر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسی کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د روان کال په جولای کې داسې عمله تر هغه پاک اعلان کړه. له بلې خوا په خیبر ایجنسی کې دغه حکومت پلوه امن لښکر د غړو د تښتونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې منلی دی.
مګګلا آزاد رادیو نو ری پرون په فرا ولایت کې په سلګونو کسانو په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمې د زیاتوالي په هدف لاریون کړی وو. له دې لاریون مو احمد شاه فطرت خبري.
د فرا ولایت په سلګونو شاریانو د مدني ټولنې استادو سپینجر او مشرانو د ولارین په ترڅ کې د دولت او ورتل چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام کلمه درج کړي کننو دا تذکری به نه اخلي. لارین کوم کې د فرا ولایت مقام مخ ته راټول شي و د افغانیت او اسلامیت شعارونه هم له ځان سره لیږدول.
ټول خلک په افغانستان کې د ټول افغانانو هر قبیله چې د هر قوم کې دي هغه ټول د افغانانو په نامه سره دي. مرکزی ادارو باندې ځخ کوو چې زموږ ځخ واوري درسي او زموږ غواړو چې موږ درسي په تاسو کې افغان او اسلام کلمې درسي
اسلامیت او افغانیت همدغه تذکرو کې موږ غواړو له دې څخه په هیڅ عنوان نه تیریږو او پرته له دې چې هر دفتر د غیر دیني او غیر هویتي تذکرو د ویش لپاره خلاص وي هغه به موږ اور ورچو.
لبلی خو د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختور چې په دغه لارین کې ګډون کړی وو د مرکزی دولت او غوښتل تر څو د ولس د غوښتنه ومني.
پر حکومت باندې لا کوم دي ځکه چې د ولسونو دا ځکه واوري او په پیژن پانو کې د افغانیت او د اسلام کلمه درس کی.
لارین کوونکو د لارین په ورستۍ برخه کې یو پریکړلی کم صادر کړ چې پکې ګوښ شو کې غوښتنه ونه منل چې نخپل لارین ته به دوام ورکړي.
مول د فراغ غیرتمن ولاس نه یوازې به هویا ته تذکری نه غواړو بلکې هیڅ چا ته په دې ولایت کې اجازه ور نه کړو چې د ولاس په غوښتنې خلاف به هویا ته تذکری ومي شي.
د دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیل سیمو کې فراته ورته لرنونه په بشنایي تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمې د نشن په خبرګون کې شوې دي. و بلیدل چې د افغان دولت ځواب د خلکو د غوښتنې ته سوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د امیر وختي وزارت وایي په هر دو ساعتونو کې و مور د ماشوم زیږولو پر مهال د ابتدایي صحي امکاناتو د نشټوالي لامل ساور کوي او په زرو کوچنیانو کې لږ تر لږه سل تنه تر پنځه کلنۍ مخکې مري. افغانستان لا هم د نړۍ د هغه هیوادونو په لیست کې دی چې د روغتیایي امکاناتو روغتونونو او ډاکټرانو د شمیر د کموالي له امله زیاتې میندې او ماشومان مري. فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي په وروستیو 15 کلونو کې د افغانستان د کوچنیانو او میندو د مړینې شمیر په بیساري ډول کم شوی دی. د دې وزارت ویاند وحید الله معیار نن ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي خدمتونو له پراختیا سره د میندو د مړینې شمیر کم شوی او زیات کوچنیان ژوندي پاتې کیږي.
در سال 2000 در هر 1000 طفل که زنده تولد می‌شدند 250
په افغانستان کې په 2000 میلادي کال کې لزرو کوچنیانو چې پیدا کېدل لشتره را 2.5 تر 5 کلنۍ مخکې مړ کېدل چې دا شمیر اوس 100 تر راټیټ شوی دی. په 2000 میلادي کال کې به هر دقیقې و مور مړ کېده، خو اوس په 2 ساعتونو کې و مور په افغانستان کې د کوچنی د زیږولو پر مهال مري. د ملګرو ملتونو سازمان وایي کڅ هم په نړۍ کې د ماشومانو د مړینې شمیر په تیرو 15 کلونو کې تر نیمایي زیات تر شوی، خو دا سازمان خپل هدف ته نه دی رسیدلی. ملګرو ملتونو په 1990 میلادي کال کې اعلان وکړ چې غواړي په راتلونکو 15 کلونو کې په نړۍ کې د کوچنیانو د مړینې شمیر په دریو کې دوه برخې راټیټ کړي. د یو رپورت پر اساس چې نن خپور شوی، په 1990 میلادي کال کې لزرو کوچنیانو څخه لږ یو نوی مخکې تر دې چې 15 کلن شي مړه کېدل. په 2015 میلادي کال کې دغه شمیر په زرو کوچنیانو کې یوازې 3 ته رسیدلی دی. دا په دې معنی ده چې په 1990 میلادي کال کې به 2.5 میلیونه کوچنیان په نړۍ کې تر 15 کلنۍ مخکې مړه کېدل، خو سږ کال دا شمیر تقریبا 6 میلیونه ته راټیټ شوی دی. په دغه نړیوال رپورټ کې ویل شوي چې د نړۍ په کچه باید روغتیایي امکانات زیات شي. افغانستان په هغو هیوادونو کې دی چې د کوچنیانو او میندو د روغتیایي امکاناتو د زیاتولو لپاره باید کار وکړي څو د ملګرو ملتونو سازمان خپل ټاکلي هدف ته ورسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د روغتیایي امکاناتو له زیاتېدو سره او د خلکو د معلوماتو د کچې له لوړېدو سره په افغانستان کې دغه ستونزه مخ په کمېدو ده. په هغه رپورت کې چې نن خبر شوی ویل شوی چې لږ څلوېشت هیوادونه چې په هغه کې افغانستان، پاکستان او د افریقا د صحرا هیوادونه شامل دي باید د امکاناتو د زیاتولو لپاره کار وکړي. دا هغه ځایونه دي چې میندې او ماشومان له ډېر خطر سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پناهغښتونکو په چارو کې د اروپایي ټولنې عالي کمشنر پرون د پناهغښتونکو دروان بحران د هواري لپاره د دې اتحادیې بیړنی پلان اعلان کړ. د دې پلان له مخې به د اروپایي اتحادیې ټول هیوادونه 1,60,000 پناهغښتونکو ته ځای ورکړي چې اوس مهال د بې برخلیکۍ په حالت کې په هنګري، یونان او ایټالیا کې پراته دي. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
د اروپای اتحادیه لخوا د پناهغښتونکو په برخه کې عالی کمشنر جین کلاود جنکر نن په خپل لومړی عمومي وینا کې د اروپا پارلمان ته د پناهغښتونکو په اړه وړاندیز وکړ. د وړاندیز له مخې به 1,60,000 پناهغښتونکو په اروپای اتحادیه هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. دغه پناهغښتونکو اوس مهال په یونان، هنګری او ایتالیا کې شپې او ورځې تیروي. پر هغه پلان سربیره چې په میاشت کې په ایتالیا او یونان کې د 40,000 پناهغښتونکو د ځای پر ځای کولو وړاندیز شوی و، نن موږ دوهم بیړنی پلان وړاندې کوو چې 1,60,000 کسان له ایتالیا، یونان او هنګری څخه نورو اروپایي هیوادونو ته انتقال کړو. دا باید په الزامي توګه وسی. جنکر د اروپای اتحادیه له هیوادونو وغوښتل چې راتلونکې اونۍ د اروپای اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د دې پلان ملاتړ وکړي. زه د اروپای اتحادیه له غړو غواړم چې د دې اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې چې په 14 سپتمبر کېږي یو ځای د 1,60,000 پناهغښتونکو د ځای پر ځای کولو پلان تایید کړي. موږ د 40,000 خبره نه کوو، موږ د 1,60,000 خبره نه کوو. دا 1,60,000 کسان دي، دا هغه شمیر کسان دي چې اروپایان یې باید خپلې غېږې ته قبول کړي. جنکر وویل د الزامي مقرراتو د پروګرام لمخې چې د پناهغښتونکو په اړه دی او ډیری پناهغښتونکو له سوریه څخه دي باید هر هیواد له هغو څخه یو شمیر قبول کړي. جرمنی چې د ګڼ شمیر پناهغښتونکو د خوښې هیواد دی د دې پلان ملاتړ کوي، خو هنګری چې د دې پناهغښتونکو تر ټولو غوره ترانزیت لاره ده له دې پلان سره مخالفت کوي.
بل خو ته دی وهنګری خبريال اول مورز روس تلاغله دندل رشوه چې د خپل کار پر مهاله د ناقانونه کډوالو سره د ناسم چلن ویډیو خبره شو. دا چې څنګه له فرشتي جلال زی به وورو.
دا خبریاله د هنګری او سربیا یو سرحدي سیمې ته تللی و څو د ورغلو غیر قانوني کډوالو په اړه یو ویډیویي رپورټ جوړ کړ. خو له سیمې په ویډیوګانو کې داسې پېښه خلکو ولیده چې شای د هنګری خبریالې هیڅ کله هم تصور نه وکړي. په دې ویډیوګانو کې څرګندېږي چې دغه خبریاله د پولیسو او د غیر قانوني کډوالو ترمنځ د کشوګیر د صحنې د فلم برداري پر مهال یو نارینه کډوال ته چې ماشومې په غېږ کې دی او له پولیسو په تیښته کې دی خپل پښښ دی او هغه په ځمکه راغورځوي. دا ویډیو پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او نورو انټرنیټي پاڼو هم خپره شوې ده. په یو بل ځای کې لیدل کېږي چې دغه هنګري خبریاله یو کډواله ماشوم په لغته وهي او راغورځوي، او په یو بل ځای کې یو سړی چې یو کوچنی ماشوم په غاړه راولي په پښه وهي او په ځمکه یې راچوي. دا پیښه له ځایه د ویډیوګانو تر خپرېدو وروسته د هنګري ان یو ټلویزیون یو کارکونکي په خبر پاڼه کې وویل د دغه ښځې د کار قرارداد لغو سوی او لنن څخه لدندې ایستل شوی ده. د هنګري یو شمېر خبري اژانسونه وایي چې دا خبریاله چې له ورغلو غیر قانوني کډوالو سره یې لکړه کې ډک داسې چلند کړی پیترا لیزلو نومیږي. د پیترا لیزلو خجالت پاڼه په نوم په فیسبوک باندې و پاڼه هم جوړه شوی چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو خلکو لیکنې ور باندې کړي او د دغه هنګري خبریالې دا کار یې په شدت خندلې دی.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی د امریکا د ډیموکرات ګوند د ولسمشر د انتخاباتو کاندید هیلری کلینټن ویلي په هیڅ ډول به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله تر لاسه کړي. احمد شیبر او په دې اړه نور جزئیات.
هیلری کلینټن وایي کچیرته د امریکا ولسمشر انتخاب شي له ایران سره به اټومي تړون پلی کړي، خو کچیرته تهران له دې تړون سرغړونه کوله عملاً به لاس په کار شي. د 2014 کال د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید بیا د ایران مشانو ته په خپل وینا کې وویل د ایران مشانو ته زما پیغام دادی چې د امریکا متحده ایالاتونو به تاسو ته اجازه درنکړي چې اټومي وسله تر لاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشر اوسنی کاندید بیا خبرداري ورکړه او ویل چې ایران اټومي وسله تر لاسه کړي دا به مخاوني سي او د پوځي اقدام په برخه کې به دوه زړې نشي. هیلری کلینټن تیر ورځ د واشنگتن په بروکینګز تیرنیز مرکز کې دا هم وویل چې د وی ولسمشر په صفت په د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو د ساتنې لپاره په هر هغه اقدام لاس پورې کړي چې اړتیا وي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند اوس مهال مخکښ کاندید وویل چې دا د ایران پر رژیم باور نشي کولای. زما پایلامل به باوري شروع کیشي ستاسو د ولسمشر ریګن دریز د شوروي پاړه پیاد دی چې اعتماد او چیرنه و او زما نظر به باوري او تحقیق دی. هیلری کلینټن زیاته کړه چې د ایران یو به بنسټه ظالم رژیم دی او په دغه هیواد کې باید د بشري حقوقو د سرغړونو پر ضد هڅه وشي. میرمن کلینټن بیا وویل کوم تړون چې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جولای کې له تهران سره وکړ له هغه سره ټولې هغه لارې پر ایران تړل شوې دي چې اټومي وسله تر لاسه کړي او امریکا ته د سارنې لپاره ډېر موقع برابر شوې ده.
دوستانو زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی تر یو لند ځن روسته لویدو زو رسپانو ته کتنه لرو. تایمز د طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ پر خپل منځي جګړو لیکنه خبره کړې وای د وسلوالو طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړو د داعش سره د وسلوالو د یو ځای کې دوه اندېښنه زیاته کړې. ورسپانې په تیرو څو ورځو کې په سابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادولا د پلویانو ترمنځ د نښتو په اړه لیکلي چې په دې نښتو کې لږ تر لږه لستنه وشل شوي. تایمز وایي د طالبانو نوي مشر په وروستیو اونیو کې دغه کسانو پر ضد اقدامات زیات کړي چې د مشرتوب نه مني. رسپانه لیکي د همدې هڅو په لړکینو مولي تیر اونۍ د زابل ولایت د بلا منصور د دوله د زپل لپاره وسلواله سولي چاچ په سرګنده ل اختر محمد منصور سره لبیات ډډه کړي. تایمز د افغانستان د ملي اردو د یو قومندان جنرال محمد اکرم لخلی وایي موږ د دوی په منځ کې ځکه مداخله نه کوو چې موږ واړو دوی خپلو کې سره ووهي. رسپانه د یو شمیر پاکستانی چارواکو لخلی خبرداري ورکړي چې ک طالبانو سره زرخ تر زره خبرې ونه شي دا به د طالبانو ترمنځ د لا ډیر ویش سبب شي چې ور سره به د داعش په شمول تر دې هم سختریز ډلې په سیمه کې پیاوړې شي. یو پاکستانی امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ټایمز ته ویلي موږ باید د خبرو اترو لپاره د طالبانو په هڅولو ډیر غور وکړو ځکه دوی کې لا د مخه یو شمیر د داعش ته وسلوالې ډلې سره یو ځای کېدو ته لیواله دي. د لانګور جورنال په نوم ویبپاڼه هم پر همدې موضوع لیکنه کړې او په پایله کې وایي د طالبانو مهم کمانډان ملا منصور دادولا چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو لیکو څخه د ملا عمر لخوا استل شوی وو د دې ډلې د نوې مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنن نه مني. ملا منصور دادالله په یوه وروستۍ خبرې شوي ویډیو کې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره یا ایس آی تورن کړی و چې ورته په افغانستان کې د بریدونو او خلکو د وژلو امر کړی و. د دې لیکنې لیکوال وایي د 2008 میلادي کال په لومړیو کې ملا محمد عمر ته په یو منسوب پیغام کې ویل شوی و چې ملا منصور دادالله د اسلامي امارت د اصولو پیروي نه کوي او په همدې بنسټ اسلامي امارت هغه لري کړی او له دې وروسته د طالبانو لپاره هیڅ ډول دنده نه ترسره کوي او طالبان هم لا تړ نه کوي. په لیکنه کې ویل شوی د طالبانو لیکو څخه تر استل کېدو یې لا دوه میاشتې نه وي تیرې شوې چې ملا منصور دادالله په پاکستان کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ونیو. نوموړی په 2013 میلادي کال کې د طالبانو د څو نورو مشرانو سره له زندانه خوشې شو. په لیکنه کې ویل شوی چې ملا منصور دادالله د القاعده شبکې له لوړپوړو چارواکو سره تاریخي اړیکې لري. دوستانو وطنی می بجې شوې کابل تزو او له هغه ځای حمید عثمان د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړي.
د درې ولایتونو غزنی زابل او جوزجان والیانو د کورنۍ چارو وزیر ته وړاندیز کړي چې د پولیسو شمیر په دغه ولایتونو کې زیات کړي. د افغانستان د میډیا امنیت اداروایي چې د ننګرهار چارواکو ته دغه ولایت د نام نه ولسوالیو د امنیتي ستونزو په اړه لارښوونې کړي دي. آذربایجان ژمنه وکړه چې د ترانسپورت، انرژي او ټکنالوژي په برخو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې د شخړې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. امریکایي پوځیان وایي د عراق په لویدیځ کې رمادي ښار ته تیرمه د امریکا په مشرۍ تلفظ واکونو په یوه لوبالي کې د داعش د عملیاتو پر یوه مرکز وایي بدید کړی او هغه یې له منځه وړی دی. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادی وویل چې د وزارتونو 123 مرستې اعلان او عمومي مدیران له کارونو ګوښه کړي دي. او د ډنمارک د اورګاډي ادارې د ریل هغه ټول سفرونه لغوه کړل چې له جرمني دغه هیواد ته ځي او په کې پناه غوښتونکي له ډنمارک سویډن ته ځانونه رسوي.
دوستانو په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې زموږ په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونو ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پاته ده. تاسو هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼو لینکونه موندلی شئ او کولی شئ چې لاغې لاري زموږ پر مطالبه او ریپورتونو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. ونیزو پروګرامونو ترازو اساسي او بشري حقوقونه پروګرام خبريږي. ورپسې ژوند په شیبو کې لا یاد مباسي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو به بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د د سیمیز دفتر د انتقالی عدالت څنګ مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب کپدې اړه معلومات راکړي چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز په سر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه ونی کې هلی وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز د مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په هغه صورت کې چې کله چې قانون وضع کړي په داسې شرایطو کې د شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامیسه محترم د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابی. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته سمون کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی، دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتره د خدای تعالی په نزد د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیوال سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته وایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله راو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بکرم په تاسو ولا یا په دالاس ولا
او باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړی
چې محکمې لخوا.
آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
قدر من اوریدونکو بیا هم شرغلست، تاسو لازادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د خزو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیر قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تری خوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره چې موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان دی، نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تو تری خوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی پر روح، پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آئندہ باندې خاصتن د ماشومان ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سے راځو د موږ تاسو په ټولنه کې چې اوس موجود ده یو ډیر غټه سنځه د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح دی په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه دی په کار چې هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار دا دی چې لږ سره د هر انسان او هر وګړی د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې د بدبختۍ او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی سره اکثرا داسې چال چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي هغه یو په خپل فزیکي وجود کې د دې یو نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د ده په شخصیت او د ده په عزت کې هیڅ نوه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاصو سره داسې چل چلن وسي چې د دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګه ونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا چې څوک خپه ونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډې، او یا هم څوک لاس ونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې په کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دی چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی شي. نو د دې په عوض باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو تر څنګ، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیوز دی چې د هغو لاسنیوی وسي، د هغو سره مرسته وسي، د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي. نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي، ورته څوک پوډري وایي، څوک ورته نشهیي وایي. د انساني کرامت سره په ټکر کې ده، او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ځورېږي، دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یا دا وایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکې ده یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، پاک کلام ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې، زه محبوب شاه محبوب یم. کدوی دی دوی دی د کلا بوس دروازې دوی دی، پر یوې فتی وزی، پر دابل یې د مور سویناری دی. د هلمند ولایت د مرکز لهکرګه ښار ته څیرمه یو ډیر لوی او لرغونی کلا چې زرګونه کال پخوا جوړه شوې موجوده ده. دا لرغونی کلا په هغه ځای کې چې د افغانستان دوه نامتو سیندونه هلمند او ارغنداب سره یوځای کیږي موجوده ده. کچیری د کلا سر ته پورته شي نو د لخرګه خارتری لاندې معلومیږي او له هم د غزایا د ډیرو سیمو ننداره شونیده. زرګونه کال وړاندې له دغه کلا څخه دی و پایتخت په توګه کار اخیستل کیده. د وخت ستر حاکمان او جایګیرداران هم دلته وو او لډیرو رایه به دغه کلا خپل غرور کار کوو، مګر اوس د وی یتیمې په څیر ریخي ریخي گریوان پرته ده. اوس یې غرور غورزنګونه نه کوي ځکه چې اوس پکې هغه پخوانی شاهان نه اوسي. اوس د مرګ لږ وخت سره مخ ده. موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د بوست تاریخي او لرغونی کلا ته ځانګړې کړې. راځي وګ میرې شې دې ته وګ شو.
قدر منو اوریدونکو، د پخوانیو شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بوست کلا په نوم یادیږي، هر مازدیګری د هلمند باد له دیوالونو سپیری دوری پورته کوي. نه اوس هغه پخوانی شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي. د کلا لوی لوی دیوالونه نړېدلې ښکاري، یوازې ځینې برخې جوړې او نور ټول د خاورو غونډې شوي دي. خو بیا هم یوه دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداری کوي. په دې به وروسته وغږیږو چې د بوست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده. اول به د هلمند له اوسیدونکي وحید الله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو.
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطحه باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده. دا د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې ده. دوه برخې وي، یو بوست کلا او یو لشکرګاه. څه خپل ورته وایي کلا لشکرګاه مونږ ترجمه کو پښتو ته، نو پیګو سید لشکر روزای چې هلته به لشکر وسیدل. دا ساحه تقریبا د شلو نتر څلوېخت کیلومتر مربع او پورې مساحت د ټول لري، ولې خپل قلعه سه کم ځای کې موقعیت لري. د قلعه تقریبا یو کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي. چې دغه شاوخوا ډیر جګ دیوالونه چې 15-16 متره دغه جګوالی ده او دغه پرېړوالی، تر دې حده پورې اوس کېدای شي تا موټر ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ شي. کله چې مونږ د قلعه خواته د فعلا د لشکرګاه له خوا نه ځو، په لومړي سر کې مونږ ته کیڼ لوري ته د بست هوایي ډګر ده چې نوی جوړ شوی ده او هغه پوخ شوی ده. او د دې نه چې وړاندې کله مخکې ځو، مونږ دوه برخې وینو. یو ښي لاس ته نړېدلې دیوالونه او قلاګانې دي زړې، او کیڼ لاس ته زراعتي ځمکه ده چې کیڼ لاس ته د ارغنداب رود موقعیت لري او ښي لاس ته د هلمند سیند ده.
لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني مو په دې اړه غږولی. نوموړي د بست کلا پر تاریخ یو څېړنه هم کړې دا چې له څېړنو څه جوته شوې له هغه به یې واورو.
د بست کلا هم یو دغه آثار څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي، ځکه چې د افغانستان په بنګلور باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شادي ته لاړ شو، په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري. خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه 3000 کاله وړاندې، یعنی قبل الملاد کې، دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت پر غاړه درلود چې بستک نومېده. بستک یا بستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته که څه خپله زمانه کې دغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود، هلته تر ډېره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل، د منځنۍ اسیا نورو هېوادونو ته، چین ته په ځانګړي ډول، د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې سره ملګري کېدل او د نه د مزای جوړولو. او بله، د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت ورانېدل چې تاریخي روایتو کې وایي چې دا تقریبا درې ځله یو ځل ورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سر او تال کې ډوبه وه او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي،
د دې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره ترجمه کلان د ساحه کې جوړه شوې وه. یعنی تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې، امبارونه و، د امیرانو د استوګنځایونه پکې و. د دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه. او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل، دا ترجمه کلان دی، دا همدا اوس هم پکې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې، هغه هم پکې فعالې دي. او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه وخت امیران یا مسؤلین ور باندې کېناستل، لطمند تفریح او د خبرو اترو لپاره، یا به مسفر رسمي یا غیر رسمي ډول کارول چې یا تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي. اوشته
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بوست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودي، چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځې خواته چې لارې د بوست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه، او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بوست څخه د پنجوایی او هیمپلور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحیدالله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یوه تنور یادونه کوي، او د دغه تنور اړوند د یوه فولکلوریکه کیسه هم بیانوي.
تنور غوندې یو سدی سر جګواله تقریبا شاوخوا شاید 15 متره پورې ورسیږي. د دې پاک لمنه داسې ویل کیږي چې په خوا دلته کومه بیبي یا څوک وداسې چې هغوی په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله، خلاک سې څوک اوسېده د هغو کسانو لپاره یې دا ډوډۍ پخوله. داسې ویل کیږي چې پخوانی خلک ډېر جګ جسمونه دوی درلودل، ډېر غټ و. همدا شاوخوا ساحه کې چې څوک میشته و، د همدغه ساحې نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس که ورداخل سو هغه تنور شکله ده او سر یې هم خلاص ده، تر څنګ دغه دروازه سې ورداخلیږي، ده هم لکه هغه د تنور مورې نه وي، سوګر داخلي دغه یو شکل سره دروازه لري. طبیعي ده که چېرته هغه خلک دومره غټ جسامت ولري نو کېدلی سي دا به یو تنور وي، او لمدې نه به په همدې شکل سره استفاده کوله.
دی د بوست د تاریخي کلا د داخلي ودانۍ په اړه وایي چې اوس ډېره تخریب شوې ده. دا چې څه ډول وه نوموړي وویل.
اصلی قلا چې بوست قلا ورته وایي هغه په همدغه تپه کې موقعیت لري. کله چې دې ته وروخیژو تقریبا دا تپه به شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپې ته چې کله وروخیژو هلته موږ د یو کوهي په شکل سره ډېر غټ کوهی ده، تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ شوی ده، او بیا د دې شاوخوا لاندې لاړ شو تقریبا پخوا داسې ویل کېږي دا اووه طبقې وو. په همدغه تپه کې لاندې دا کیندل شوی و، دا اووه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترې نه کېدل هغه په همدې کې ترېنه استفاده شوې ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو موږ فعلا څلور منزله مشاهده کول چې ولې سره منزل هم یو څه ډک شوی ده. لومړی ځل لپاره نظامي کسان چې په دې محل کې اوسېدل که کله ناکله مثلا په دې باندې محاصره سي یا دوی یا مثلا کوم بل مشکل سي، د همدغه قلا لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه شوې وه، له همغه ځینه به د اوبو د راخیستلو امکانات وو، ځکه دوی به نوره غذا درلوده. دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته موږ محاصره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه موږ استفاده کوو او هغه به راخلو، ولې موږ به دښمن نه وینې نه به مشاهده کوي. او یو بل روایت دا د همدې قلا نه تقریبا په 30-50 کیلومتر کې شاید مخطر قلا په نام سره یو بل څه کله موږ د لښکرګاه ښار نه د قندار لوري ته ځو، قندار دورایي طرف ته یو بله قلا مشاهده کوو. ویل کېږي چې دغه بست قلا او د مخطر قلا ترمنځ یو تونل و، او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې چې کله مثلا دا ځای محاصره کېږي د دغه لارې نه به دا موږ هغه ساحې ته باسو، مخطر قلا پورې دا یو تونل و.
اوریدونکو، د یادې کلا یوه ډېره مشهوره فولکلوریکه کیسه هم موجوده ده. وای چې د نوشیروان په وخت کې د بوست دروازه جوړه شوې وه. په دې کې یو زنځیر و چې خلک به راتلل، دا به یې شرنګاوه او د عدل غوښتنه به یې کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموښي، زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی، پاچا خر وکړ چې ډېر ډنګر دی، د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خره عرض کړی دی. هغه ته یې وویل چې ته به خره ته ښه خواړه ورکوې، ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بوست پر تاریخي او لرغونی کلا د وخت ډېر تړاکونه تیر شوي، خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحیدالله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی، همدارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې سې کلام لیکل دي. قلا ته سخته ضربه اړولې ده، خو ولې سلطان محمود غزنوي او د ده اولادې شاه محمود خان او نور دا بیرته بیا ترمیم کړی ده، او دا ترمیم په اساس باندې داسې دا تر اوسه پورې رسېدلې ده. خو په اوس مهال کې که زه ووایم چې هغومره به هغه پادشاهانو څومره ظلمونه په هغه وخت کې کړي دي، هغومره به نه وه تخریب شوي، ولې اوس ډېر د تخریبېدو په حال کې. او دولت او نړیوالې ټولنې تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي، که یونسکو ده که نور ده، هغوی دې ته زیات توجه نه ده کړې. امکان د دې شته ده چې په 10 یا 15 یا 40 کالو کې دا قلا مکمله تخریب شي.
سید احمد هیله من چې په ځلونه ځلونه دغې کلا ته تللی، خوشي نه ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو لګواخ سره مخته. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي، اوس مهال د چرسیانو او پوډریانو د نشې ځای دی.
دولت د نت پاملرین له لاسه هلته پوډریان دي، چرسیان دي، هلته ببوس کلا کې اوسي او وري ژوند کوي. نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د بوس کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه سپسې واخلي.
د چې د دغه کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي، د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړي. نوموړي وویل
دغه څو افتی مخکې خپل د جناب والی صاحب د ولایت د مقام د طرفه ورګانای محل ته د کلای بوست او دغه د مشهور شش د جوړېدو وړاندیز شوی دی. همدارنګه موږ څو ځله د خپل وزارت د لارې یونسکو ته اسیسکو ته د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هېواد فرهنګي برخې سره رابطې کړي دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله، لیکن په دا اواخرو کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول شوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هېواد او د متحده ایالاتو یو ګډ ایات هلته سیمې ته لیږو او بالاخره د کلایبوس او شاوخوا تاریخي آباداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو داسې ویل کېږي چې دغې کلا د وخت ډېرې ناکردۍ زغملي، په سلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوي دي، خو لا هم نیمه ورانه شوې ته نه ولاړه ده. دا هم باید له یاده ونه باسو چې په هلمند کې د بوست کلا سربیره د موسا کلا، څاروان کلا، زمینداور او داسې نور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Thank you.
Thank you.